سلام ستړي مشه وخت د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاس وایم وړاندې اوري نامعلومو وسلوالو په ننګرهار کې د پولیو 15 واکسیناتوران وژلي د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن او خواشینی دي
که چېرته حکومت د تیرو واکسیناتورانو قاتلین نیولی وی نو نن به دا پېښه نه تکرارېده او دغه واکسیناتوران به نه قتلېدل
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ عسکر مو راستنېږي موږ موافقه وکړه چې له افغانانو سره به مو ډیپلوماتیک اقتصادي او بشري تعهد او هم له افغان پوځیانو ملاتړ پر خپل ځای وي جګړو تیر دریو میاشتو کې 3000 افغاني کورنۍ کډوالۍ ته اړ کړي
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشت کې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري
په افغانستان کې د ځمکنیو توتانو کار کېله او حاصلات زیات شوي
ځمکنی توتان سږ کال 300 متره تنه رسېدلي ډیرنی تولید په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، پروان او ځینې نورو ولایتونو ده
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو
په ننګرهار کې د پولیو پر واکسیناتورانو 15 حمله شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تروریزم لا هم افغانستان او د ناټو غړو هیوادو ته یو ګواښ دی د امریکا ولسمشر له اروپایي ټولنې سره یو لړ موافقې وکړې د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو 15 واکسیناتوران وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی وویل چې دا تلفات د څو بریدونو په ترڅ کې اوښتي
متاسفانه نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او خوږیانو او سرود ولسوالیو کې د واکسیناتورانو باندې 15 بیلابیلې پیښې وشوې 15 تنه رضاکاران شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي
خوژانی زیاته کړه چې په ټپیانو کې د دوو واکسیناتورانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناټو د سرمشریزي د اعلامیې هرکلی وکړ او ویویل چې لا هم تروریزم ټولو ته یو تهدید دی د ناټو مشرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په خپله اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې د لاسته راوړنو د ساتنې په خاطر د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ کوي همداراز د افغانستان په مشري او مالکیت د سولې د خبرو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو حمایت کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې ترهګري له هم د افغانستان او د ناټو د غړو هیوادو د امنیت لپاره یو ګواښ دی چې له دې سره مبارزه د افغانستان او ناټو ترمنځ دوامداره او ستراتیژیکو همکاریو ته اړتیا لري د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته به دوام ورکوي جو بایدن د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
Our troops are coming home. We agreed that our diplomatic
They were supposed to خپل کور ته ستنې شي. موږ له افغانستان سره په ډیپلوماټیک اقتصادي او بشري برخه کې پر خپل شمنو موافقه وکړه او د افغانستان امنیت او دفاعي ځواکونو څخه زموږ ملاتړ دا تاییدوي. د ناټو پر سرمشریزه کې د دوشنبه پر ورځ موافقه هم وشوه چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر حمایت ته دوام ورکړي. طالبانو په افغانستان کې د بل هر هیواد د پوځانو لپاره تیدو سره مخالفت کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,648 تنه په کورونا اخته شوي دي او اته اویا تنه د دې وبا له امله مړه شوي دي له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 15 تنه نږدې شوي او د تلفاتو شمیر 3,016 ته ورسېد د رسمي شمیرې دي او ویل کېږي چې غیر رسمي شمیرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وای سخت وچکالی شاید افغانستان په 15 لویدیځو ولایتونو جنوب او ختیځ کې د زرګونو کورنیو د بې ځای کېدو سبب شي IRC په روسي اونۍ کې د شخړو د زیاتېدو لامل هم اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې باید د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د اروپایي شورا له رئیس چارلس میشل او د اروپایي کمیسیون له رئیس اورسلا وینډرلین سره پر سوداګرۍ د اقلیم بدلون او د روسیا او چین د دریزونو په وړاندې د متحدې جبهې په تړاو خبرې وکړې په پلازمېنه بروکسل کې غونډې ته د رسېدو پر مهال ولسمشر بایدن وویل چې دی له اروپایي ټولنې او ناټو غړیو سره د ډیرو ښه اړیکو غوښتونکی دی او دی تر خپل پخواني ځای ناستې متفاوت نظر لري د پرمختګ لومړی نقشه دا و چې دواړو لوریو د بوئنګ او ایربس الوتکو د جوړېدو په برخه کې موافقه وکړه. دا ولس کلنه لانجه وه او هر لوری په غیر قانوني ډول د خپلو الوتکو لپاره امتیازات غوښتل. ایربس په اروپا کې جوړې شي او بوئنګ په امریکا کې. دواړو لوریو دا موافقه هم وکړه چې د 5 کلونو په مخه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تعارفې لرې کړي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوې لوبې کیږي. لومړۍ یوه د کابل په وخت 8:30 بجې د هنګري او پرتګال ترمنځ ده. دوهمه یوه د فرانسې او جرمني ترمنځ چې د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. په پرونی لوبو کې چک جمهوریت سکاټلند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوبې کې سلواکیا 2 ګولونه وکړو او پولنډ 1 ګول. درېیمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 مساوي شوه. دا اتلولي د 4 ټیمونو ترمنځ په شپږو ګروپونو کې د تیرې جمعې پر ورځ پیل شوې چې د جولای 13 دوام کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د آسیا او نړیوال جامونو د غوراوي د لوبو په ترڅ کې له هند سره مسابقه وکړي. افغانستان په ای ګروپ کې له کوربه قطر، هند، بنګلادیش او عمان سره یو ځای دی. تر اوسه افغان لوبډلې ولوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده. که چېرته نننۍ لوبه بایلي نو له دې جامونو به پاتې شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.14. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.40. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 5.15.
ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په نن په ننګرهار کې د پولیو ضد کمپاین پر واکسیناتورانو د وسلوالو بریدونو له امله چې 15 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، دغه کمپاین درول شوی دی. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي مرکز مسؤلان وایي د واکسیناتورانو ژوند ته د شته ګواښونو د مخنیوي په خاطر د درول شوي کمپاین له امله په ټول ننګرهار کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان چې واکسین ورته باید تطبیق شوی وای له واکسینه پاتې شول. نور حال په دغه راپور کې
روسته له هغه چې نامعلوم وسلوالو نن سهار په ننګرهار کې په 5 جلا جلا بریدونو کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین 15 کارکوونکي ووژل او 4 نور ټپیان کړل، په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین ودرول شو. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي د عملیاتي مرکز مشر نجیب الله کاموال وایي دوی په افغانستان کې پولیو د مخنیوي په برخه کې د بهرنیو مرستندویانو او لزایي ولایتي مسؤلینو سره په ګډه پریکړه وکړه چې د واکسینو د خوندیتوب په خاطر د امرستاني پورې د واکسین کمپاین درولې ده. خاغلی کاموال اندېښنه ښیي چې که چیرته د واکسیناتورانو د وژنې لړۍ دوام وکړي او خوندیتوب ته یې پاملرنه ونشي، نو د پولیو ضد واکسینو څخه د شاوخوا 3.5 لکو ماشومانو د محرومېدو امکان شته.
د ولایت مقام او همدارنګه زموږ د نړیوالو همکارانو او تطبیقونکو موسسات مو سره په دغه برخه کې همکاري کړې. ټولو فیصله همدا وه چې باید کمپاین په نړیوال ولایت کې متوقف شي. موږ په ننګرهار ولایت کې ولکه 5000 په شاوخوا کې د 15 کاله ماشومان لرو چې په اوله ورځ د 2.5% واکسین شوي. د نن ورځې ارقام نهایي نه دي، خو موږ د پرون او نن په جریان کې امکان لرو 15% ماشومان واکسین کړي او په ننګرهار ولایت کې د 3.5 لکه په شاوخوا کې ماشومان چې د واکسین نه پاتې شو.
نجیب الله کاموال ټول خو وغوښتل چې د واکسیناتورانو پر وړاندې تاوتریخوالی چې د په خبره بي طرفه ډله ده ودروي او پریک دي چې د افغانانو د ماشومانو د روغتیا لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره نامعلومو وسلوالو نن له غرمې وړاندې د ننګرهار په خوږیانو، سرخرود او جلال آباد ښار کې 15 جلا جلا بریدونه وکړل چې په ترڅ کې 5 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې په ټپیانو کې د 2 تنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 1/3 هم کله چې په جلال آباد کې 3 تنه خزینه واکسیناتورانی ووژل شوې او عاملانې تر ننه په تیښته بریالي دي، د 2 ورځو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین درول شوی و. خو اوس د ننګرهار اوسیدونکي وایي که د تیرو وژل شوو واکسیناتورانو د قتل عاملان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي وای نو نن به دا پېښه نه تکرارېده. د جلال آباد ښار اوسیدونکي اجمل پر ځای چارواکو نیوکه کوي چې ګوندې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې جدي نه دي، نو ځکه خو د جرمونو او قتلونو پیښې تکرارېږي.
که چېرته حکومت د تیرو واکسیناتورانو قاتلین نیولي وای نو نن به دا پیښه نه تکرارېده او دغه واکسیناتوران به نه قتلېدل. اوس هم حکومت ته په کار ده که هغوی ونیول نو دوی دې ونیسي، د دغه واکسیناتورانو قاتلین دې ونیسي تر څو نور خلکو ته عبرت شي او نور واکسیناتورانو باندې داسې پیښه ترسره نه شي.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي دوی د واکسین له تطبیقونکو او د دوی له مسؤولانو سره یې همغږي کړې وه او هیڅ وخت یې پر وړاندې بې پروايي نه ده کړې. د نوموړي په خبره که څه هم د پیښې امبیلان له سیمې تښتېدلي خو په خبره یې کشفي او امنیتي ارګانونه یې پلټنې کوي څو ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
دا یوه داسې پیښه ده چې د انسانیت ضد پیښه ده. موږ له اړونده کوم ادارې چې د واکسین په برخه کې کار کوي همغږي رامنځته کړې وه، خپلو اړونده مسؤلینو ته هم سپارښتنه شوې وه چې د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي، ولې دښمن نهایت بزدلانه ترهګریزه کړنه هم ترسره کړې ده او زموږ رضاکارانو ته چې په ډېر کم امکاناتو باندې دوی کار کوي دوی په شهادت رسولې ټپن کړي.
د یادونې ده چې تیره ورځ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو چې نن یې دوهمه ده او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د ننګرهار د مسؤولانو په خبره په پام کې و چې په دې درې ورځني کمپاین کې د شاوخوا 100,000 ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په ننګرهار کې واکسین شي.
و موردل چې په ننګرهار کې نن د پولیو 15 واکسیناتوران وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه داسې وخت شوی ده چې په افغانستان کې د پولیو سراسري کمپاین پیل شوی دی. د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې دا زموږ همکار د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره مرکه کړې ده. لومړی د کمپاین په ارتباط پوښتنه کړې، بیا یې د ننګرهار د دغې خونړۍ پیښې په رابطه هم له هغه نه ځینې پوښتنې کړې.
په دغه پړاو کې چې د پولیو د واکسینو کوم کمپاین پیل شوی دی، په دغه کمپاین کې به 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو څخه ښکته دي دوی ته به د پولیو واکسین تطبیق کېږي.
او ډاکټر صاحب که درته ووایي چې له دې نه مخکې هم د څو پړاوونه د پولیو کمپاینونه پیل شوي خو بیا هم د ځینو ستونزو له امله دغه کمپاینونه بشپړ نه شول، لامل یې په څه کې و؟
د پلان مطابق چې موږ په 2020 کال کې کوم پلان ترتیب کړی د پولیو د واکسینو د کمپاین په برخه کې، موږ باید څلور سرتاسري کمپاینونه ولرو چې دا زموږ په دغه کال کې دریم کمپاین دی او یو کمپاین به هم وروسته پلی کېږي په هیواد کې.
په جلال آباد کې د پولیو په دغه واکسیناتورانو باندې برید سوی، که په دې اړه معلومات راکړي څو کسان مړه سوي دي، همدارنګه څو ټپیان دي او د برید چا له خوا سوی؟
متاسفانه ووایي چې نن په ننګرهار ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د ترخود ولسوالۍ خوږیانو کې او د جلال آباد په تیرمه په چکنور سیمه کې زموږ په رضاکار واکسیناتورانو باندې برید ترسره شوی دی چې د دغه برید په پایله کې 15 تنه رضاکار کارکوونکي دي، یعنی واکسیناتوران شهیدان شوي دي او 4 تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې د یو تنه حالت هم اندېښنې وړ دی.
ډاکټر صاحب که چیرې داسې بریدونه اوسي تاسې د اټکل له مخې څومره ماشومان به د پولیو له څاڅکې نه بې برخې سي؟
دغسې بریدونه یو منفي اغېز د ماشومانو په روغتیا باندې لرلی شي، هغه په دې معنی چې د دغسې بریدونو په پایله کې یو تعداد لکه د ننګرهار په ولایت کې چې نن زموږ د پولیو کمپاین ودرېده دغه توقف سبب د دې کېږي چې په ناامنه سیمو کې زموږ ماشومان د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې شي. خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په یو په هر ډول شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې موږ خپل بې وزله او خپل هیوادوالو خصوصا هغه ماشومان چې د عمرونه د 15 کلونو څخه ښکته دي هغوی ته د واکسین لړۍ لکه څنګه چې په نورو کمپاینونو کې مو تطبیق کړې ده همسې جاري وساتو.
یعنې اوس یوازې په جلال آباد ولایت کې دغه کمپاین لړۍ درېدلې ده که په نورو نامنو ولایتونو کې هم؟
نه، صرف نن د نن ورځې لپاره، د صرف د یوې ورځې لپاره په جلال آباد ولایت کې کمپاین ودرېده او په نورو ولایتو کې په نارمل ډول سره د پولیو کمپاین جریان لري.
ډاکټر صاحب درته وایي چې د روان کال د پولیو څو مثبتې پیښې تاسو سره ثبت شوې دي؟
په 2020 کال کې تر دې دمه د پولیو لومړی ډول چې دی یوه پیښه نو سره موږ سره ثبت شوې ده او څلوېښت پیښې د دویم ډول ثبت شوې دي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی چې د واکسیناسیون د پیل او همدارنګه د ننګرهار د خونړۍ پېښې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وایي د ناتو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې له افغانستانه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. جو بایدن د ناتو له سرمشري وروسته خبریالانو ته وویل د مشرانو ترمنځ د افغانستان په اړه پیاوړی اجماع او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به له افغانانو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی ملاتړ دوام ولري. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا جمهور رئیس د ناتو د سرمشریزي په پای کې اعلان وکړ چې دوی له افغانستانه په ملاتړ هوکړه کړي. جمهور رئیس جو بایدن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د مشرانو ترمنځ قوي اجماع شته او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به له افغانانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دوام ولري.
زموږ سرتیری خپل کور ته راستنیږي خو موږ له افغانستان سره په ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري برخو کې د مرستو په دوام هوکړه کړې. له افغان ځواکونو به زموږ ملاتړ دوام ولري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې هر څه باید روان وي څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او د ناتو پر غړیو هیوادونو د بریدونو لپاره ترهګرو ته په امن پټن ځای بدل نشي. د جمهور رئیس جو بایدن له خبرو لږ وړاندې ناتو د دې سازمان د پوځي ماموریت لپاره وروسته د کابل حامد کرزي هوایي ډګر پر مالی ملاتړ هم د هوکړې اعلان وکړ. د ناتو له پریکړې او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره تر لیدنې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل که ناتو او نړیوال ټولنه مالی او لوجستیکي ملاتړ وکړي چمتو دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او د کابل هوایي ډګر امنیت خوندي کړي. ښاغلی اردوغان په دې اړه له طالبانو سره هم په خبرو ټینګار وکړ خو په دې برخه کې یې د پاکستان تر څنګ نیولو ته هم اشاره وکړه. خو طالبانو نه لوړاندې په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي د دوحې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر له افغانستان ووځي. د افغانستان حکومت بیا له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په دوام ټینګار کوي او وایي د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د اړیکو نوی څپر کې پرانستل شوی دی چې له مخې به یې له افغانانو او افغان ځواکونو سره مرستې روانې وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ
د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم پر دې ټینګار موجود و چې د نظامي حضور له پاتې رسیدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او مرستې پروسې پاتې نه دي رسیدلې. موږ له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو نوي فصل ته داخل شوي یو او هر څه له نږدې څارل کیږي. پرون هم د ناتو په سرمشریزه کې د دې یادونې شاهدانو افغانستان له نړۍ سره د دولت په دولت اړیکو متقابل درناوی لري.
امریکا او ناتو داسې مهال له افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلپاتې ملاتړ غږ کوي چې د متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي وایي د دې هیواد د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته نه کوي. خغلی مکنزی له امریکا غک سره مرکه کې ویلي افغانستان کې برتر هغری زد عملیات محدودیږي او یوازې هغه محل بشونی وي چې په امریکا او متحدانو یې د بریدوی روي. د افغانستان د امریکایي او بهرنیو عسکرو د وتو د بهیر ورستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې خو کېدای شي له دې نیټې مخکې هم دا بهیر پای ته ورسیږي. اوس مهال د بهرنیو عسکرو د وتو پړاو د نیمایي زیات بشپړ شوی دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې درې میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ د جګړو له کبله په کوردننه بې ځایه شوې دي. اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي ورځ تر بلې د بې ځایه شو شمیر زیات دی او دا حالت د اندېښنې وړ دی. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 2.5 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته چې په کور دننه بیا له خپلو مینو د بې ځایه شو شمیر نږدې 15 میلیونه ته رسیږي. جزئیات په دغه راپور کې
د جګړې یو بل تصویر 15 کلن عبدالغفور له خپل کورنۍ سره د هلمند له سنگین هرات ته کډه شوی. سنگین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 چې هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او له خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ ورېدې.
ورور می شهید سو، وراره او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنه و چې دوی ګنه په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره وو او نه هم له طالبانو سره، عام وګړي یو.
جای خود بدیم.
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپلو شپږو اولادونو او مېرمنې سره دلته راغلی. وایي پر کورې د هوان مرمۍ ولګېده او ورور یې ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي یې ونه وژل شي خپل کور یې پرېښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هېواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری:
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې، لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري، د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات لخوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای شي دا وضعیت لا خراب شي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی ګرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 2.6 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د ځمکنیو توتانو د زیاتېدو په اړه راپور. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په افغانستان کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 میټریک ټنو ته رسېدلې. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکنیو توتانو ډیری حاصل په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات او پروان کې دی. د یادو ولایتونو ځینې بزګران چې د ځمکنیو توتانو له حاصل راضي دي وایي د دغه کرنیز توکي د کار وخت لګښت کم خو حاصل یې د پام وړ وي. په کابل ښار کې د تازه میوه پلورونکي بیا وایي دغه میوه ښه بازار او ښه پیرودونکي لري. دا مال د یو کیلو ځمکنیو توتانو بیه نږدې 2500 افغانۍ ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې له نورو کرنیزو توکو سره په خوا کې ځمکني توتان ښه ترویج سوي، حاصل یې هم ښه وده کړې او د پلور ګرم بازار لري. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په ټولیز ډول د ځمکنیو توتانو د حاصل کچه نږدې 300 میټریک ټنو ته رسیږي.
سږ کال د ځمکنۍ توتان تولید په ډېرو ولایتو کې زیات شوی دی. ډېرنی تولید په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، پروان او ځینو نورو ولایتونو ده. د ځمکنۍ توتان سږ کال په نږدې 300 میټریک ټنه رسیدلی دي.
د نوموړي په وینا روان کال په ټول افغانستان کې په 320 جریبه ځمکه کې ځمکنۍ توتان کرل شوي او رستر بلې د کښت ساحه نوره هم پراخیږي. بزګران وایي چې افغانستان د ځمکني توتانو کرکیلې او پالنې لپاره مناسبه هوا لري او په دې وروستیو کلونو کې د خلکو ترمنځ د دې میوې کرکیله او پالنه دود سوې ده. د کابل اوسیدونکی بزګر او ټرینر نذیر نوابی ازادي راډیو ته وویل
حاصلات د بلخ ولایتو کې همدارنګه قندوز کې په ځینو ولسوالیو د ننګرهار کې او قندهار کې موږ حاصلات مناسب ول د کوي بزګرانو په خپل د خپل حاصل مناسب حاصلات همدارنګه د ګیرګ نوزو څخه په مارګي محلي مارکیټ ته ارزا کړل او د قند بزګرانو موږ د خپل حاصل څخه قناعت لري.
نو موري وای د نورو کرنیزو توکو په پرتله د ځمکنیو توتانو د کرکیلي وخت او لګښت هم کم خو حاصل بیا د پام وړ وي. کابل ښار د تازه میوې پلورونکي وایي چې ځمکني توتان اوس مهال ښه بازار لري او همدا یې د حاصل موسم دی. د دوی له ډلې بلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سربیره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران ځمکني توتان هم افغانستان ته راځي خو په خبره یې د کیفیت له پلوه د افغانستان له توتانو سره سیالۍ نشي کولی. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان دا کرنیز حاصل نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو غوږ نیولې ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د سهار لو د ماښام تر وو په دولت سپګنې منځنۍ چپه هم درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوره. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال وایي ک عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د مخالف ګوندونو له اتحاد یا پی ډی ایم نوې وتلې نووس په دې صدر اعظم حکومت ډنګ وای. البته په پاکستان کې د پی ډی ایم په نوم د سیاسي ګوندونو ائتلاف د حکومت پر ضد مظاهره کوي. په دې اړه نور راپور واوره.
د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال وایي که پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم نه وتلي نه وي نو تر اوسه به د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکور شوی و. نوموړي د ګل پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پی ډی ایم اوس هم مضبوط دی او د حکومت پر ضد راتلونکي جولای میاشت کې په سوات او کراچۍ کې د لویو جلسو پلان لري. خو خبریال شمیم شاهد وایي چې د پی ډی ایم سیاسي قوت تر ډېره حده کم شوی دی
او شهباز شریف هم په دې باندې پوه دی ځکه چې که تاسو ګورئ نو شهباز شریف چې کومې لارې خوشې شوې هغه د پیپلز پارټۍ خلاف څه خبره نه ده کړې. هغه وړي باغ ته هم راغلی دی هلته بلاول سره هم خبرې وکړې او هغه په دې پوه دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو چې کوم د یو حکومت نه پار دي دا یو اتحاد پکار دی. زمان دا ده چې دا موږ کمزوري شو دی او دا حسن اقبال چې کوم خبره کوي په دې کې څه شک نشته چې کله پی ډی ایم متحد حکومت باندې ډېره تمه راغلی وه.
دا راز د سیاسي چارو څېړونکي قریش خټک وایي که پی ډی ایم یوازې پیپلز ګوند هم له ځان سره یو ځای کړي نو په حکومت باندې فشار زیاتولی شي.
نېشنل پارټي خو عددي قوت چې دی په اسمبلیانو کې او په پارلمان کې دومره نشته دی. تر کومه پورې چې د پاکستان پیپلز پارټي خبره ده نو بالکل چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون دواړه لاسونه یو ځای کې نو بیا حکومت ته چې دی خطر جوړی دیم شي او جوړم وتوه. اوس هم چې کوم په پارلمان کې دنه احتجاج روان دی او بای الیکشن یا په زمینی انتخاباتو کې کوم د اپوزیشن دا کامیابی نه ملوي ګنو دم د پاکستان پیپلز پارټي د پالیسۍ نتیجه ده چې هغوی دا فیصله کړې وه چې حکومت ته به یو مهاجم خالي نه پرېږدو.
عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي د سېنات د مشر د انتخاب په سر د اختلافاتو له وجې سږکال اپریل میاشت کې د پی ډی ایم نه وتلی وو. خو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وای چې کوم وخت ټول اپوزیشن ګوندونه په پی ډی ایم کې شامل وو نو هم د تحریک انصاف حکومت په نسکورولو کې ناکام وو. خو که په حکومت د فشار خبره وي نو د وشل شوي اپوزیشن کردار نور هم سیوا شو.
هغه خبره چې یره ګنې د حکومت اپوزیشن د حکومت په پالیسو باندې تنقید کول د په بجټ باندې تنقید کول یا دغه شانتي نورې داسې خبرې دي چې هغه بالکل په عوامو کې د حکومت خلاف موجود دي، نو هغې ته خو د یو نه سوا اوازونه میلاو شو. مخکې به صرف پی ډی ایم په پی ډی ایم کې به پاټی وې، اوس د هغې په مقابله کې پی ڈی ایم ځانلت او عوامی نیشنل پارٹی ځانله او پیپلز پارٹی ځانله د حکومت خلاف هغه خبرې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د تیر کال په 3 سپتمبر جوړ شوی او دا دریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2018 کال په ټاکنو کې د درغلیو له لارې جوړ شوی او د ولس د ستونزو په حلولو کې ناکامه دی، نو ځکه باید لرې شي. خو د پاکستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن تیرې ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د درغلیو په مقدمو کې له سزا ژغورل غواړي خو بریالي بنشي.